احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي. له خبرونو وروسته مو د هند، چین او روسیې د استازیو لغونډې خبرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه شخېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې د غیر رسمي خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو 19 تنه ووژل او متحد ایالاتونو کیوبا د تروریزم د ملاتړ کوونکو له ډلې څخه وویسته. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د په وینا د افغانستان د جګړې شکیل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ورنه کړي. د سولې د عالي شورا ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د دوو خپل سرو قمندانانو د وسلوالو ترمنځ د جګړې د دوام مخه یې نیولې ده. د کاپیسا امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فائق ازادي راډیو ته وویل موږ له دواړو خواو سره تماس ونیو. دواړو له موږ سره وعده کړې. پر دواړو مو اوربند لاسلیک کړ او ضمناً دوی شرعي وسیقه لاسلیک کړې او موږ ته یې واک راکړی چې هره پرېکړه چې موږ وکړه دوی به یې عملي کولو ته چمتو وي. جنرال فائق زیاته کړه چې د دې دوو قمندانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ولسمشر د یوه سلاحکار وزیر په مشۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. ضابط وکیل او ګلنظیم د دوو ډلو قمندانان دي چې وسلوالې له تیرو څو کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ په دورنامې دره کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دې وسلوالو پر یو بل حتی له درنو وسلو څخه همکار اخیستی چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سې شنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو په لړۍ کې ترسره شوي. د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی له لاوس څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې زموږ ځوانانو لوی سفر په مخکې درلود خو لوبه مو بیا هم ډېره شوه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول له موږ سره و او دا زموږ د ټیم قوت شي. زموږ د ټیم وړتیاوې زیاتې دي او د سوریې د لوبې تر وخته به چمتو شي. افغانستان به نړیوال جام ته د غوراوي لپاره لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه له سوریې سره وکړي. نړیوال جام ته د غوراوي لپاره به افغانستان بیا د کمبوډیا، جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مسابقې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټې په 40 کیلومتري واټن کې په مستونګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمی کړی او 15 نورې روغ رمټ خوشې کړي دي. د محمد یعقوب په نوم زخمی د پیښې حال داسې بیان کړ.
уже расшавак лугар штахкардын раса жама колот бе улен жор салмеш касул такрибан буз раслав сара чакане шлук мусара мундук шул молин ойл
د سیمه دی امنیتی مقام اسماعیل ابراهیم په وینا بریټ کوون کو دو بسونه پزور و درول لشلو زیات کسانی ونیول او لدې ډلې 19 کسانو وشل. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه راخسته. د اسادی رډو پروانه خبرونه کی تر اتنی مو بجو ورسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. متحد ایالاتو پروند کیوبانم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه ویست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگتن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او په اړه یې اندېښمن دی، خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلې دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کیوبیایي سیالی راول کاسترو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د څو زندانیانو له تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحد ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک روت پرون خبریالانو ته وویل روسیې د پنجشنبې په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولای روسیې ته ولاړ شي. روټ زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همدارا زیادونه وکړه چې ماسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د 90 اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. سیبلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. د فیفا د ریاست لپاره د بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین و، خو شاهزاده علي وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. د مالي فساد په تور د فیفا د اووه تنو جګپړو مامورینو نیول د انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به د مؤسسه له اوسني حالته وژغوري. دی وایي زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړي فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې له پریکړو خبرو. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر نظر اخیستی.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ له یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه ګودر ګڼل کېږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي.
دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې د جنګ په څه باندې هېواد دغه مشکلات نه حل کېږي.
د ننګرهار دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
مونږ د خپل پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام نظره چې د مسلمان او په دین مینه اردو لات دی وجنه حرام او ناروا ګڼو.
په فرا کې د عناب ګل په کلنۍ مشاعره کې په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
دا عناب ګل موږ ته هر وخت پسرلی راوله، غوټۍ ګلان که هر سیمه ګلالۍ راوله.
په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو نږدې شل تنه وژلي. په دې اړه د عیني شاهدانو خبرې درسره شریکوو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. هند، چین او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وایي چې د دریو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیارغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله برغانده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل وروستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوې ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي، همداراز ویلي چې پیکینګ، نوې ډیلي او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه واقع ګودر ګڼل کېږي. که دغه درې هېوادونه سره نږدې شي په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې برخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هېوادي دا محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په راتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې اخیستو ته تیار دی.
هند، چین او روسیې په نوي ډیلي کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د دوی او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو د پیلېدو لپاره غیر رسمي خبرې وکړي. د دې شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان د سولې مذاکرې غواړي. مولوي شاهد وویل
د بل حق نه د سولې ضرورت زیات شوی دی او طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي. وګورئ چې خارجي قواو او هم وتلي دي، لوی اکثریت شته دی. جنګي ماموریت ځان له افغاني امنیتي ځواکونو ته سپه شوی. دلته نور تشویشونه هم راغلي دي چې هغه د اسلامي دولت ډله یا دغسې شاید دغه وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه وي. د افغانستان دولت په مجموع کې او دولت مخالفین هغه طالبان دي یا حزب اسلامي دي، د زیات زکاوت او بصیرت نه کار واخلي او سولې لپاره په جدیت سره کار وکړي.
نو د افغانستان حکومت طالبانو ته څه ورکوي؟ ولی طالب راسي او په افغانستان کې مثلا سوله وکړي؟
موږ چې قطر کې هم د دې سره خبرې کړې دي، طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، هغه مشارکت مني، حقوق و رعایت منی، تعلیم و تربیت، داسې نور مسائل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې د حل کول غواړي.
نو طالبانو په حکومت کې څه وزارت غوښتي؟ دوی څه ریاست غوښتي؟ دوی کوم څه رقم برخه غوښتي چې دوی سیاسي مشارکت وکړي، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه؟
یو ځل دوی د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي. البته بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت کې
دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کول چې څومره معقولې غوښتنې دي.
اوس ترکمنستان ویلي چې دوی کولای سي چې د خبرو کوربتوب وکړي، نو تاسو ترکمنستان دغه انتخاب ته څنګه ګوري؟
خدماتو تر حده پورې قطر هم کولای شي، ترکمنستان هم کولای شي، یو بل هیواد هم کولای شي، ولې اجباري صلح په افغانستان کې هیڅوک نشي راوستی. صلح به افغانان په خپله راولي. هر څوک چې موږ سره په دې لاره کې همکاري کوي موږ د هغې هغه تقدیروو او مننه ترې کوو.
شاید صاحب وایي ځینې همسایګان ډېر کوشش کوي چې د دوی په مداخله دې دا خبرې وي، دا مذاکرې کې د دوی شامل وي.
په افغانستان کې اوس هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې موږ به د خپلې سیاسي مداخلې یا نفوذ د لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړو. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د دې روابط به د ګاونډیانو سره د جهانیانو سره د خپلو ګټو په اساس باندې آینده کې سوله کېږي د هیچا په ضرر باندې افغانستان نه استعمالیږي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغو ښوونځیو ته چې تر اوسه په کرایي کورونو کې اوسېدل د کرایې پیسې نه ورکوي او یا یې نه ده ورکړي. د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه به واورو چې دا څو ښوونځي دي او ولې پیسې پرې بندې شوي دي. انوري صاحب، بلې انوري صاحب، فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو څه ستونزه لري. انوری صاحب زما ژغ اورې؟ ټلیفوني روابط مو سم نه دي. ل دغه خبر مو ترلاسه کړی دی. خیر دی، د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې به په دې اړه بیا هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 8:30 بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس په ورشو چې ټلیفون کار نه کوي نړیوالو چاپی خبرونو ته به مخه کړو چې هغوی څه خبره کړې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ ګڼه کې د افغانستان پړې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د وینې بهېدو فصل. مجلې لیکي دا د جګړې لومړنی فصل دی چې افغان ځواکونه پکې د ناټو له ملاتړ پرته عملیات کوي چې د دې ځواکونو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي سره هم مل دی. اکانومست لیکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سره سره بیا هم یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د طالبانو د مهارولو په لور روان دي او د هغوی د پرمختګ مخینه ولیدا. دا مطلب لیکونکي زیاته توجه د کندوز امنیتي وضعیت ته کوي او دغلته د محلي مریشو او اربکیو مسله کول هم یاد کړی دي. مجله زیاتوي د افغانستان خلک د محلي مليشو د جوړښت په اړه اندېښمن دي ځکه دا مليشه کېدای شي په راتلونکي کې د یو بل سرکش ځواک بڼه غوره کړي. مجله وایي یو شمېر کسان په دې باور دي چې همدا محلي مليشه د ورځې پر مهال اربکی وي خو د شپې ترې بیا وسلوال غله جوړیږي. اکانومست وړاندې لیکي په افغانستان کې یو بله ویره هم پیدا شوې ده چې هغه د داعش د فعالیتونو په اړه ده چې ویل کېږي یو شمېر طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. خو د مطلب لیکونکي وایي دا احتمال چې طالبان به داعش په غېږه کې ونیسي ډېر کم دی ځکه طالبان اکثره ملتپاله پښتانه دي او د داعش د دې نظریې پابند نه دي چې غواړي په ټوله اسلامي نړۍ واک وچلوي. له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هم منتظر دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په خبره د داعش او طالبانو نظریات له یو بل سره په ټکر کې دي. د هیل خبرونې چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا خپریږي د هغو 5 طالب مشرانو په اړه د کانګرس د غړو اندېښنه یاده کړې ده چې تیر کال له ګوانتنامو خوشي او قطر ته واستول شول. د خبرونې په لیکنه د دې 5 طالب مشرانو نظربندي د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او هغوی کولی شي له دې وروسته آزاد نقل و حرکت وکړي. د هیل خبرونه لیکي د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې د دې طالبانو آزاد خوځښت به په بهر کې میشت امریکایان لګواښ سره مخامخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې ویل کېږي دغو طالب مشرانو د نظربندۍ پر مهال د حقاني شبکې له ځینو غړو سره تماسونه درلودل. د کانګرس ځینې نور غړي بیا لیوه سره له ګوانتانامو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کول یو خطا ګڼي او وایي په کار نه و چې د امریکایي سرتیری بو بریګډال د خلاصون په بدل کې دا پنځه طالب مشران خوشي شوي وای، ځکه په خپل د بریګډال بندي کېدل هم یو مشکوکه مسأله ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د اکانومیست مجلې په وینا واوریدل چې دا امکان په افغانستان کې ډیر لږ دی چې طالبان دې داعش په غېږ کې ونیسي. د داعش په اړه بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره د افغان وسلوالو ډلو اړیکه تثبیت کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د طالبانو پخواني قمندانان دي. صدیقي زیاتوي د امنیت د ټینګښت لپاره اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې ډول ارزونې کوي تر څو داسې شواهد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د میشتو مخالفو وسلوالو ډلو او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ترمنځ اړیکې پیدا کړي. تر اوسه هیڅ داسې اسناد نه دي ترلاسه شوي چې دغه اړیکې ثابت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه قمندانان او افراد چې په افغانستان کې ځانونه د داعش غړي یادوي په خوا د طالبانو سره یو ځای وو.
دغه کسان دي د زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې په خوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس نوم یې بدل کړی او ورسره نور هغه بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضې سیمو کې فعالیت کوي. د ننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زمونږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. دغه ډله اوس د سوریې تقریبا نیمایي برخه او د عراق ځینې سیمې په واک کې لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د استخدام په چارو بوخته ده. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د طالبانو غړي خپلو لیکو ته جذبوي، خو دغه امریکایي جنرال ویلي و چې داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی. د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې فعالیت لري څه مود وړاندې د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. دغه ډله د افغانستان د شمال په نام نه یو کې شکیله بلل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د اسلامي دولت ډلې او افغان توندلارو ترمنځ هر ډول اړیکې به تر پیدا کېدو وروسته له خلکو سره شریکې کړي. د دغه وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې په بغلان ولایت کې یو میاشتنی عملیات پای ته رسېدلی دي او شاوخوا اتیا تنه وسلوال مخالفین پکې وژل شوي. خلک د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هرکلی کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په اړیکو کې غوښتنه لري چې په تصفیه شویو سیمو کې کافی پوځي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د هغو سیمو د بیا نام نه کېدو مخه ونیول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویاند مولوی شاهزاده شاهد په وینا واوریدل چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي. خو بل لور ته د ننګرهار علماو پرون په جلال آباد کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظر حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پر راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دی وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس نه دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کوي.
دغه جنگونه چې اوس د پاکستان علما وایي چې په بعض ځای کې ناروا ده او په بعض کې ناروا ده دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسیږي شکر الحمدلله. په افغانستان کې هغه وطن کې چې آیین کفري ده هغه هلته ویل جهاد نه هلته پساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالو ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېری د دغو نورو پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوي ونشي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلق دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای ګڼي، د دې مال د دې آتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي ګڼي، اولادونه واړه ځان ته غلامان ګڼي، د دې مالونه ځان ته حلال ګڼي. نو دا خلق د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوي وکړي، نه پرې نه چې د نفوذ وکړي زموږ په عمل کې.
دغو دیني علماو د هیواد نورو ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښ په موخه خپل غږ پورته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اېس ایم ایسونه خپرو. البته یوه هیله کوم، کله چې تاسو اېس ایم ایس راته استوئ هغه که ډېرې جملې ولیکئ هغه بیا بېرته دلته ګډوډ را رسېږي، هغه نشو لوستلی، نو غوره ده چې لنډې جملې او لنډ اېس ایم ایس راواستوئ څو د ازادي راډیو له لارې یې درته خپور کړو. خو اوس به یوې مشاعرې ته ورشو. په فراه ولایت کې د عنابګل مشاعرې نهمه کلیزه تېره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د نږدې 1500 فراهي شاعرانو او د شعر د مینهوالو په حضور کې ولمانځل شوه. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې مشاعرې راپور راکوي.
د اناب ګله مشته هر وخت پسرلی راوله، غوټۍ ګلان که هر سیمه ګلالۍ راوله.
په دغه مشاعرې کې شاوخوا 500 تنو شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینهوالو ته وړاندې کړل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کې وویل د انابګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د انابګل په اړه هم ترتیب شوي وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د انابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګل، انار ګل، بادام ګل په رقم د انابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سند و نارنج ګل شاعر جهان پیژني، د فراه هر شاعر نری ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې په روانې جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې ترورست بولي او څوک القاعده، چا په دغه منځ کې آشنا وکړله فایده، ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره، ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه. لویه اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو، موږ د پای ماته که نړۍ د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی، کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی، د ټوپک سره آشنا سوم احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته یې په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې کله یوې خوا ښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت دا جنتو چې گمراهانو تکړه، لکه تلا چې د ټګانو بازار ته اوسه، د سلو کالو عقیده مې وانګار ته اوسه.
د انابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینهوالو سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغفار قریشی له کندهار لیکي د سولې د خبرو هر کله کوي، خو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوې دي باید په اوبو لاهو نشي. موسی خیل غزنی لیکي که په اندړ ولسوالي کې پراخ عملیات ونشي ممکن امنیتي ستونزې زیات شي. عبید الرحمن بیا له غزنی لیکي په اندړ کې پاسون کوونکي بریالي دي. ګلزار له زابل لیکي د زابل په شاجوی ولسوالي کې لشپژو میاشتو راهیسې ښوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی. محمود علی کوزای لیکي ولسمشر غنی او عبدالله دي د پاکستان پر ځای له هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علینګار څخه لیکلي دي په افغانستان کې ټول علما باید د ننګرهار د علماو په څیر څرګندې خبرې وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستول سمس کې لیکلي دي د ننګرهار د علماو هرکلی کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. البته ځینو اوریدونکو بیا د ننګرهار پر علماو انتقاد کړی. اتنیمی بچی شوی لند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوې چې افغان فوټبالران به د سیشن بی پورس د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. او سیپ بلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. بیګاش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاوخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان وو د وسلو په زور تښتولي چې پر جنو یې ډزې کړي او شل تنه یې ځینې وژلي یو تن هم ټپي شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټ کوچه نومې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی درول. شاوخوا 15 مسافر یې ځینې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلي غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشي سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنگول دي. د دې پیښه تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سه دو بسز روانه وې دي.
لپښین دو بسونه کراچۍ ته روان سوي او چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پشین میزی اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د مستوم له پیښې یو بل پاتې شوی ژوندی یولس کلن اقبال دی د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یولس کلن اقبال وړاندې مو په خپرونه کې د ساینس او ټیکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د نړۍ له تیز اورګاډي خبرو چې په امریکا کې د جوړېدو کارونه روان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، د ساینس او ټیکنالوژي د دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساینس او ټیکنالوژي دنیا.
د ساینس او ټیکنالوژۍ د دې اونۍ په دې لړۍ کې د الوتکې هومره د چټکې ترانسپورتي وسیلې د جوړولو او د کیوري سیټي د تحقیقاتي سفیدې په اړه معلومات ترکو. کیوري سیټي ستور بیړۍ اوس د مځکې له کورې 22,500,000 کیلومتره لرې د مریخ د کورې پر سطح حرکت او علمي څېړنې کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا دا سفینه چې بشپړ نوم یې کیوري سیټي رورر دی 900 کیلو وزن لري او د پلوتونیم په انرژي چلیږي. دا ستور بیړۍ د 2011 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه د کیپ کاناویرل له اډې فضا ته ولیږل شوه او له نږدې 8 میاشتې سفره وروسته پر مریخ کښېناسته. د مریخ د کورې د اقلیم او جیالوجۍ څېړل د ژوند او ژوندي سارو د موجودیت په اړه تحقیق او په راتلونکو وختونو کې مریخ ته د انسان د سفر د امکاناتو لیدل د کیوري سیټي رورر اصلي ماموریت دی. د کیوري سیټي رورر د تحقیقاتي ټیم ربکا ویلیامز وایي چې یا وخت په مریخ کې احتمالا اوبوي. هغه شګه چې تاسو په مریخ کې وینئ ګردې بڼه لري او غټوالی یې دومره دی چې باد یې نشي خوځولی. زموږ علمي ټیم ټول په دې نظر دی چې دا شګه د اوبو د یوه غښتلي بهیر په وسیله لیږدېدلې دي. د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د کیوري سیټي رورر ماموریت چې 2 کلن و د ناڅرګندې مودې لپاره اوږد کړی شو او د کیوري سیټي رورر تحقیقات تر اوسه پورې په مریخ کې دوام لري. خو د دې کار لپاره پکار و چې په مځکه کې د کیوري سیټي رورر د اتومات فضایي سفینې پروګرامونه او کمپیوټري سیستم تازه یا اپډیټ شي. د ناسا ساینس پوهانو په وروستیو کې له څه باندې 2.5 میلیون کیلومتره لرې څخه د کیوري سیټي د تلسکوپ د کامري سیستم اپډیټ کړ. له دې اپډیټ سره د دې کامري قوت او ظرفیت خورا لوړ شوی دی. په امریکا کې د سفر کولو یو نوی لار آزمویل کیږي. که بریالی شوه نو په ترانسپورت کې به لوی انقلاب راولي. دې شیوې ته چې له ډېرو وختونو څخه یې مفکوره مطرح وه او اوس د عمل جامه اغوندي هایپر لوپ یا ټیوب لار وایي. ترین یا اورګاډی د پټلۍ پر ځای په یو ټیوب یا نل کې حرکت کوي. د هایپر لوپ ټکنالوژي د دې چلیدونکي ترین سرعت به د ژغ تر سرعت زیات وي، یعنی په هر ساعت کې به 1200 کیلومتره لار کچ کوي. هایپر لوپ ته د ازموینې لپاره اجازه ورکړی شوې چې 8 کیلومتره ټیوب لاره د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې جوړه کړي. دا به لومړی ځل وي چې د هایپر لوپ یا نل لارې ترین حرکت کوي. په دې لارې $100 میلیون لګښت راځي. دا پیسې یوازې په یوې تجربې لګیږي او د بریالیتوب په صورت کې به د سان فرانسیسکو او لاس انجلس ترمنځ په دا ډول ټیوب لارې $8 میلیارډ ولګیږي. که دا ټیوب لاره جوړه شوه د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ سفر به 30 دقیقو ته رالنډ شي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکه کړي دي. نور مونږ زنډوم د دغه دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی ولایت اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، مالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کیږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې د اجزستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل ده. منګه د دمرځ د سرک پرې شوې ده او کار پینه پیلېږي. دا دوه کال کې سړې پې شوې ده، کار پینه کېږي. دا څه علت ده؟ پیسې راځي او خلک خوري، موږ په دې نه پیږو چې دا څه علت ده. او د مرکز هلکان دي ټول بېکاره دي، ټول په جنګ او عملو باندې اخته دي. موږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشر شي، بل د پیغام چې زموږ دا کار وشي. نور در د ښه ژوند غواړم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په بلغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پرېږدي نه زموږ کارونه ده کې دوکانونه ټوله کول کې موږ څه وکړو؟ موږ زموږ چاره اته
بند کړی دا مخلوق له دوا مرشا سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړ پورو چارواکو سره تاسو تماس ونیسئ. په حاضر خبره وکړي حاضر دی کابل د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو دا دا کې دا ورمات کړ. نو دا ولاتونه ختم دي. نظر غم د بیا اشرف غنی ولا غلای ده ولا پښتانه نه کوي. وسلام.
سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیانو او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا وایم چې وروره د دوی جنازه ناروا شوله، ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ تم همدې چوکۍ ته زور کې کنه، ته طالب نه یې کنه. باعث طالب نوم ستا نه لري شي په خاطر د دې چې طالب والیم ته وایي په جومات کې ناستې نو سیاست کې څه لګوتي وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم. می پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ دی. مقبل نه تماس نیولای دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چې پینې اچور دي. اردو پولیس سربازان لټور باید نری کنډو باندې بس پوسټې واچولای شي. د اشرف غنی دا خوښ لرمه
چرادش بسل دلدل ته یا پښتنه وکي د پاکستان سره دی پښتنه وکي والی دی والی طالبان را لګي وای دی پکتیا پکتیا والی نه مونږه خوښ لرم چې د جدید دی د پښتنه مخنیوي دی وکي د امریکا نه باندې سرحدي پولیس دی واچي و سلام او احترام
تاریخ کی ورکی دا حکومت تسم نمائی پیسے دا حکومت چی واخل تسم نمائی بیا دا دیکانانو جی بیا طالبانو تام مرغول کی ورکی جی نو کدا ورکنس والا دا به د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وښتل شي د کندهار د نقشې سره د دې ولسوالۍ نوم وښتل شي او په یو کال کې به ټول ولسوالۍ ته دا پروسه وغځیږي د کشر نسل الکوان په دې کیسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخت شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي چارواکي وغواړي هزار د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکی وغواړي لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اړوندونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کیږي په دوبي کره کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېر بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه ولا د خلک راځي د لیا کښت کوکنار کوي بیا نه چې سره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پریږدي چې وکړل شي دا په دوبي کړل کېږي په خوا په پسرلي وخت اوس بیا په دوبي کړل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چیډ یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطان دانه رقم عمل شروع سوري دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی چالانه د اوس هېڅ باسادې کال شورې خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې میوجاتو ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه تیم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکی هم کوي. وسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک چې جوړ شوی دی د هغې کار ډېر فرار سلو روان دی. هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارسا ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لاره ډېر وکړه او ډېرې ستونزې دي. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زین احمد الله عبد القیم د بایغه ولایت د بلمغاد ول سوالین خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې سب غنی و ول زه خدای رس د مرکز زبه ترکان اول په ترکان جوړ کوم تر اوسه هیڅ ونه کړو. سلام.
بایغه السلام علیکم. زردت سره د کندهار ولایت د معروف ول سوالین د محمد خان کلی استاد سره پر لاینم. زما اول د معروف پروت په اړه د پلاویدامې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مرور چې کوم وروره د شجاعت لګښت لرونکی وروره دی او دې په اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د هغوی د یا معلومات واکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات پرته شي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالي کې ډېرې ساحې فاته دي چې د ټلیفون له شبکو چې حکومت نشته پکشي کې یو شی نشته پکشي کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک درد په درد دي، نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه چې شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونه بار کې لږ وږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي، ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت سمېږي څرنګه به سمېږي. دا چې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دوی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان شي، بیا به نو ځوان مرګي جوړېږي، په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید د غني ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خداسته د وشي په بازار کې د دا ډېر کمزوري زده مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره یو دا خدا چې د ډېر کمزوري د اوس په دې څو وخت کې قرار بس د اوو بجو د مازیګر د اوو بجو سبا سره کار پیردی بره باندې در سات تسلور بجو ترې هیله چې دا غو مشکل بره حال کې دا خدا چې ډېر کمزوري د خلک پر ډېر دی د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پیردی. نو بس د خلکو د ډېر وایل د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دا د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره خبرې کوم. د دغه نوي حکومت لویه توپه چې مشترکه هغه توپه هم دغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بیزار دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه شي کولای پېښ دي بل چاته استعفا ورکړي بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي کې موقعیت لري. دا څومره ډېر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ وکړي. دا مسجد جامع ډېر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورونه یو لمونځ نسی کولی، دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کوم چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي، ټول مسلمانان ورونه لمونځ وکړي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه سره پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي، دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دي تر شوایي د حکومت مشران وایي چې وایي موږ بشري حقوق په پای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې شپارس کاله یا پنځلس کاله قید دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلوقلو نسي لري؟ او دوی وایي موږ بشري حقوق پسې کوو. بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس دغه لس کاله او شل کاله کښېني، دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، عباس الله په کلام کې ده سلام
بله، السلام علیکم. زرداد سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو غوښتنه د نوي وعلي صاحب محترم څخه، همایون عزیزي صاحب څخه، دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي. غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه مویساک تاسو د پیغام پیژنم چې موږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لري دته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته اوسه پرې ګټلې هم نه یې. یعنې زموږ د هیله صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ یې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مستقیت والا را روان دي، میلات والا را روان دي چې یو را کوشل زره افغانۍ مسې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې ډېرې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تیل باندې دوه لکه افغانۍ مسې کړي دي، یو لکه کوشل زره افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا تاسو خبرې در مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې موږ دلته د کار کېږو او موږ دلته کوو. شنو وسلام.
السلام علیکم. زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړی دي، نو خلک خپل خواري او زړه غریبي نس کولای. موږ د لوړ پوره چارواکو صدا غواړو چې مشکلان ژر د جری لکه ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تل مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا د مشکل وس نه لري چرانه سي کلری غي نس راشتلای. نو خامہ خو زرنج مټر دا شي سړی نس پیدا کولای. موږ د لوړ پوره مشران صدا غواړو چې دا ژر د جری لکه. والسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د غیر خبرایدو ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرد په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم، سنی مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي؟ اردو و ولسوالۍ وو په لوسو ګردو که دغه د اسلام او د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري؟ خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو ستا که مسلمانان دي خو ستا هم د اسلام رستا دي وخوري، که مسلمانان نه دي نو خلک دي کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هېڅوک لري، هېڅوک داس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا هجرت وکړه. وروړهکه بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره ککل کړل وروړهکه. هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانان حق ته لاندې کوي، اباطل ته پورته کوي. سرمایه‌دار سړی همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته تیار دی، سرموالي ته سرموالي اندې د په ګټه د محکمه هم دي د په ګټه د سرمایه‌دار سړي په خاطر دی. غریب سړي هیڅوک غږ نه اوري. ولایتي رهبري هیڅ اراده دې نه لري چې اداري فساد ورکه. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د اشرف غني چې دا داسې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کوم، یعنی هغه لوړې هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي، که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي. دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک چې اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز و نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خپرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوئ، نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.